کې شریف کیره یو ک په مدینه شریف کې ده.
بله
تورمن صاحب درته هر کله وایو دا وس چې چیرته یاستو دی دا زمشاوریدونکو ته دا وس چې آیا افغان حاجان ټول سعودي عربستان ته رسیدلی دي په خیر سره؟
مننه سروان صاحب تاسو ته د او د تدې رادیو اوریدن کړه سلام په وړاندې کولو سره زه په مکی معزمه کې ما او د ټاکل شوی داسې د سک کال د حج مراسمو کې نن د جدې نړیواله وایي ډګر د افغانستان او نړۍ د حجیانو د وروستۍ ورځې کوربه اوسي. افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤل ډاکټر شفیق سمین ما څو شېبې مخکې وپوښتو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې د حجیانو په رسېدلو سره به مکې معظمې ته د حجیانو د انتقال بهیر بشپړ شي او دوی به د نورو مراسمو لپاره تیاری ونیسي.
بله تشکر آقای تورمان. دقایق قبل در اخبار داشتیم که گفته شده 4 تن در اثر بیماری انفلانزای جدید چکنیک یا انفلانزای خوکی که برش میگن در عربستان سعودی از زائرین خانه خدا جانشان از دست دادن. در ارتباط به حجاج افغان چی گفته شده؟ مقامات چی میگن که آیا افغان ها هم به این مرض مبتلا هستند و وضعیت چون چطور است در کل؟
بله آقای عبیب سلام به شما هم. مک با معین وزارت حج و اوقاف آقای دکتر شفیق سمین به این باره پرسیدم. آقای سمین گفتن که 4 نفر حجاج افغان که با انفلانزای نوع چک ان یک مبتلا شده بودن فعلا تداوی شدن و صحت دارن. اما آقای سمین گفت که تا حال از جمله حجاج افغان 8 نفر جانای خود را از دست دادن که یک خانم هم در بین از اینا شامل است که به روز جمعه در اثر یک حادثه ترافیکی جان خود را از دست داد.
بله بله تورمن صاحب افغان حاجیان څه وایي په تیر بیا هغه کسان چې په تیرو ځلونو کې حج کړی دی پخوا یې هم حج کړی دی څه وایي چې سږ کال د حج او اوقاف د وزارت لخوا د دوی لپاره اسانتیاوې څنګه دي؟ دوی راضي دي خوشحاله دي له اسانتیاوو څخه چې دا وزارت دوی ته مهیا کوي؟
بله چروان صاحب افغان حاجیان د دې تر څنګ چې د خپل استوګنو ځایونو په اړه خوښي څرګندوي وایي چې سږ کال تر نورو کارونو ښه ځایونه ورته برخه شوي دي. خو یوه ستونزه هم دوی ورته اشاره کوي، هغه داره چې ځینې هوایي شرکتونه چې دوی د انتقال هغه مسؤلیت اخیستی او مکې معظمې ته دوی وایي چې هغه لازم اسانتیاوې دوی ورته نه دي برابرې کړې. سږ کال ډېر زره حاجیان په مکې معظمې ته د حج دپاره راغلي دي چې 40,000 یې د افغانستان کې د اریانا افغانوي شرکت دولتي شرکت لخوا راانتقال شوي دي او 10,000 یې د هوایي خصوصي شرکتونو لخوا. خو د افغانستان د حج اوقاف د افغانستان د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت وزیر ښاغلی میدالله فاریقي هم د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره په مکې معظمه کې ما غوښتل چې په نورو راپورونو کې به دغه موضوع له ښاغلي فاروقي سره هم وڅېړم چې ولې ځینې خصوصي شرکتونه پاتې راغلي دي حجاجو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې.
بله خب در کنار مشکلات ترانسپورتی خودت در میان حجاج هستی، چطور میبینی رویه حجاج افغان در پالوی از این کدام مشکل دیگه خو ندارن؟
نه لکه څنګه چې ما مخکې وویل حجاج د خپلو هغه کوم استوګنځایونه چې دوی ته ورکړي دي هغې نه راضي ښکاري. خو یوازې په هوایي ډګر کې کله کله ستونزې موجودې وي په وروستیو پروازونو کې او هغه هم د دغه ځای د میلمهپالو لخوا نه بلکې د خپل سعودي عربستان د هوایي ډګر یا د جدید هوایي ډګر د کارکوونکو لخوا چې دوی هغه څه ډول چې د نورو مسافرینو سره چلند کوو البته داسې هغسې چلند د افغانانو سره نه درلود. ولې د هغې تر څنګ بله خبره هم د یادول وړ ده، هغه ده چې افغان حاجیانو هم هغه څه ډول نظم چې نورو حاجیانو په پام کې نیولی و افغان حاجیانو دغه نظم ته پام نه کوو او لکه د نورو کلونو په شان باندې چې دوی په تورن ول چې هغه کم هغه اصول چې د میدان کې د هوایي ډګر د کارکوونکو لخوا دوی ته پام کې نیول شوي دي هغه نه مراتوي چک کال هم خوښ
نه دي. یعنی تاسو وایئ چې چون دوی په خپل نظم کافی نظم لازم نظم نه لري، ځکه هم نور په شسترګ نه شي ورته کړی.
بله، و درست که آقای تورمان هم به تازگی وارد عربستان سعودی شده و مکه معظمه رسیده. خب آقای تورمان، در برنامه بعدی و در روزهای بعدی که بازم شما هستین اوجه با جیا به صحبتهای بیشتر خواد داشتین و همچنان با مقامات از مشکلات او نام آگاه میشه و اینکه مقامات چی میگن او را هم خواد شنیدین.
بله، هم درست به دی ترانسپورت لوزیر سره خبری و که دوی اشاره وکړه چې لدی خو چې آجان رسول جنستونزی آجان و دی ترانسپورتیشن په برخه کې درلودي او د دوی مشکلات ومن په انتقال کې لازیات وي. بله، ما هم همدا غوښتل تورمن صاحب چې همدا خبره ورسره مطرح کړه چې لېغي خو ومن ډیر مشکلات وي. ډیره مننه. اوس به هم اوریدونکو ته ترشنا اسمان لاندې پروګرام واورو چې پرون په مستقیم ډول خبر شوی و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت ساروان او قادر حبیب سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنئ. په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د سولې د راتګ په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د پنځشنبې په ورځ د لوړې له مراسمو وروسته په خپل وینا کې وویل چې په هیواد کې د سولې او روغې جوړې لپاره به لوی جرګه جوړه کړي چې تل یې د افغانستان د تاریخ په مهمو او حساسو پیښو کې اساسي رول لوبولی دی.
همی موضوع را با مهمانان ما مورد بحث قرار میتیم. نخست از احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، میخواییم که بشنویم که اگر به طور مفصل تر در رابطه با برنامه هایی که آقای کرزی در پنج سال آینده و سالهای آینده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان سر دست دارن جزئیات بیشتر ارائه کنن.
باید گفت که رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مراسم تالیف خود وقتی به ایراد بیانیه پرداختن در او مسائل زیاد ریاد کردن که یکی از او مسائل مسئله تامین صلح در کشور بود. در بیانیه رئیس جمهور تاکید به مسائل همچون رشد اقتصادی، مناسبات بین الملل و فساد، مبارزه با تروریسم، ارتقاء توانایی و ظرفیت نهادهای افغانستان و همچون مسائل مطرح شد. یکی از او مسائل عمده که امروز همه مردم افغانستان منتظر هستند تا آینده صلح و ثبات و آینده جنگ در افغانستان چی میشه، مسئله همین مذاکره با طالبان و یا گفتگو و یا حل بحران افغانستان از طریق صلح است. رئیس جمهور اسلامی افغانستان در بیانیه خود از برگزاری لوی جرگه عنعنوی یاد کردند و گفتند که یکی از راه‌هایی که ما را میتونه به تامین صلح و کمک بکنه و راهنمودهای برای ما داشته باشه مسئله برگزاری جرگه عنعنوی است و قرار است که رئیس جمهور یکی از اقدامات اساسی و اولی او به خاطر تحکیم صلح برگزاری یک روی جرگه عنعنوی و سرتاسری در کشور باشه. این البته جدا از جرگه امن منطقوی است و ما میخواهیم که در رابطه با تامین صلح در افغانستان اونمود جرگه عنعنوی خود به متشکل از شخصیت‌ها و بزرگان افغانستان داشته باشه.
آقای سیامک همچنان در استدیوی رادیو آزادی مهمانان ما هستند. نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه افغانستان، میرحمت جوینده همچنان عضو ولسی جرگه افغانستان و گلبت خان مهمند یکی از سران قومی مهمند.
گلبت خان مومن صاحب، تاسو د یو قومي مشر په اساس وایئ چې لوی جرګه به تر څه حد پورې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي. البته دا مسله هم په ذهن مل لري مساتې چې لوی جرګه آیا د دولت وسوال مخالفان هم منی او کنه.
لوی جرګه د تاریخ ته وګدونه د افغانانو یو دود، دستور او کلتور نه پاتې شوی ده. دا احمد شاه بابا د دورې نه راوخله او تر سردار محمد داود خان د دورې پورې دا یو کلتوري فرهنګي بڼه لري په دې ملکی. اما متاسفانه چې د 2012 جنگ جګړې له کابله موږ دغه جګړه یا قومي سپینګری مشران موږ د لاس ورکړل. دا جلا خبره ده. همیش تو پارا په هر ځای کې په هر قوم په هر ولس په هر ولایت کې یا په مملکت کې لکه مخکې چې ستر انقلاب راغلی و په هغې کې هم لوی جرګې مهم رول لوباوه چې هغې لوی جرګې د خلکو په برکت سره هغه ستونزې حل شولې په افغانستان کې یو ملي وحدت راغی. بل به زه یو ټکی ته چې مهم ټکی دی چې هغې ته زه اشاره وکړم چې لکه څنګه چې رئیس جمهور چغې سوری وهي چې زه لویه جرګه دایروم لویه جرګه دایروم، اما د لویې جرګې د دایرېدلو نه مخکې زه فکر کوم چې کوم مشران د لویې جرګې وو، کوم قومونو مشران سپینګیري وو، رئیس صاحب دولت صرف د هغوی نوم اورېدلی دی. هغه مشران هغه سپینګیري د نه دولت نه رئیس جمهور نه د کو سرحدونو قبایلو چارو وزارت کوم اهمیت قایله شو نه یې راوغوښتل په طول د دې اتو کلو کې نه یې ورسره کومه مشوره وکړه. صرف د یو کمیشن په ارتباط مانی که قبایلو وزارت هم راځي څوک سپینګیري هغه دوی خپل یو کمیشن جوړ کړی دی. ا راځي اما د قومونو سپینګیري ډېر زیات توحید شوي دي، هغه ډېر زیات راټول شوي دي. یو مثال د افغانستان د جنگ چې تر شوروي اتحاد په مقابل کې وشو غوري د دې زه تاسو ته یو د قدر کومه بیلګې په توګه مانی. د افغانستان جنگ جګړه چې کومه د ستر قدرت روسي اتحاد په مقابل کې شروع شوه د دې نه باید چې شمپوشي ونشي چې اسلحه مجاهدینو د افغانستان جګړه کا تور سره جوګه کا، اما چې د افغانستان انقلاب ته د روسانو شکست ته د پای ټکی کېښود دا قومي مشرانو که د پولې نه اخواته وو که دې خواته وو دا قبایل وو. زمنګ پکتیا په قبایلو کې راځي، قندهار هم په قبایلو کې راځي، ننګرهار کونړ هم په قبایلو کې راځي، او د پولې نه اخواته کوم قبایل چې وو په دغه وخت کې د ګورباچوف د خوانه زما په یاد دي چې زه پخپله په هغه وخت کې دلته په اردو کې وم 5,250,000 ډالر قبایلو ته درخواست وشو چې تاسو مجاهدینو ته لار بنده کوي د سپینګیرو قومونو ته لار بنده کوي چې دوی افغانستان نه پاکستان دغې قبایلي سیمې نه روا نه وړي دلته جنګ جګړې دپاره. اما هغه قبایلو سپینګیري راټول شو، جرګه یې وکړله، فیصله یې وکړه چې هر کلي په هر قوم باندې که چېرته دغه خلک راځي او دوی ته به ډوډۍ مورکوي، چای به مورکوي، که چای ممانیت وکړو نو کلی به ورسوزو او دا خلک به وژنو.
بله،
نو د دغه سپینګیرو او دغه جرګې د قبایلو
خبره د سمالې میشي چې یعنی جرګه کولای شي چې یو مهم رول ولوبوي د سولې پر راوستلو کې.
بله، خب په همی سوال از آقای جوینده که اونا عضو ولسی جرګې افغانستان هستند میپرسیم، آقای جوینده شما چه فکر میکنین که برگزاری همچو جرګه عنعنوی تا چه حد میتونه که در برقراری ثبات و صلح در افغانستان نقش داشته باشه؟
ما عرض کنم که همیشه جرگه ها در تاریخ افغانستان نقشی ارزنده و اساسی داشته و در مقطعهای خاص زمانی برای بیرون رفت از مشکلات نقش بازی کرده، ولی متاسفانه در طول 30 سال اخیر همون قسمی که دوست عزیز ما گفتند متاسفانه ساختار اجتماعی افغانستان هم تغییر کرد. تا دیروزه مشران قبایل، مشران اقوام، بزرگان اقوام، متنفذین دارای جایگاه میراثی در تاریخ افغانستان بودند، ولی متاسفانه با وجود آمد جنگ‌ها و جنگ‌های تنظیمی و عذاب متعددی که در افغانستان در دوران جهاد با وجود آمد یه ساختار اجتماعی افغانستان تغییر کرد. در عوض از مشران و بزرگان قومی یک در افرادی که وابستگی های داشتن با آن طرف سرحد در افغانستان سلاح بیشتر و پول بیشتر را به دست می آوردن، اینا جایگزین از بزرگا و مشرای قومی شدن و متاسفانه ما دیدیم که بزرگا و مشرای قومی یا کشته شدن یا از وطن فرار کردن و جای زیر اگر افرادی گرفتن که فقط به زور سلاح با مردم حکومت میکنن. بنان من معتقد هستم که در چنین حالتی که اگر لوی جرگه عنعنوی را که جناب رئیس جمهور گفتن دایر کنن با این ترکیب ناهمگونی که در جرگه آمد و در مورد تاریخ و فرهنگ و عنعنات و گذشته افغانستان آگاهی کمتر دارن، من زیاد باور ندارم که چنین جرگه ها بتانه نقش اساسی بازی کنه در ارتباط تامین اصول در افغانستان.
کتواسی صاحب لکسنگ چه شاغل جوینده اول قومی مشران په تیرو دیرشو کلونو که په افغانستان که لمن زوړل شوی دی، د هغوی ځای نور خلکو نیولی دی، دوران د کرشی ابلی غاړې ته هم
وضعیت هم داسې ده. په دې وروستیو دوو کلو کې په سلګونو قومي مشران ووژل. دې مسلې ته په پام سره تاسې تر څه حده پورې دې لوی جرګې پرېکړې ته انتظار کولی شئ چې دا به یوه روغه راولي، سوله به راولي په افغانستان کې؟
دوستانو، مخکې بحث ورباندې وکاو چې دموږ هغه ټولنیز بنسټونه چې وو په دا د دیرشو کلو په ناورین کې له بده مرغه چې دغه د نړیوالو استخباراتي شبکو لخوا قصدن هغه وران شوي دي، زیانمن شوي دي، له منځه تللي دي، او د هغو ځای بل څه بل چا لخوا یا د بل بنسټ لخوا نیول شوی ده. خو په هر حال باندې تر اوسه پورې داسې نه دي چې په ټوله معنا باندې له منځه تللي دي. هغه د رغېدلو وړ دي که چېرته د وخت حکومت وغواړي چې هغه ورغوي. خو د ما په نظر باندې لوی جرګه، اول خو د لوی جرګه کومه تاسې په اوسنۍ لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې یو ځانګړی تعریف لري چې هغه خو لوی جرګه د ما په نظر باندې د رئیس صاحب هغه نه ده، د انانوي لوی جرګه غواړي چې دایره یې کې انانوي لوی جرګه پریکړې کله چې د انانوي لوی جرګه مثلا دی پریکړې وکړي، د مول سوال پیدا کیږي چې جرګه د څه شي لپاره، جرګه د امن د راوستلو لپاره چې په افغانستان کې دغه اوسنۍ کړکیچ پای ته ورسوي، آیا د دغې جرګې د پریکړو التزامیت چې دغه پریکړې څوک یې تضمین کوي، او د دغه حقوقي اړخ څنګه دی چې دغه جرګې پریکړې بیا څوک عملي کوي؟ یو دغه لوی سوال ده. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې آیا د دغه جرګه کې د افغانستان په دغه اوسنۍ شخړه کې خو دوه لوري دي، یو د افغانستان دولت او یو د دولت وسلوال مخالفین دي. د دولت وسلوال مخالفین په دغه جرګه کې برخه اخلي که نه اخلي؟ او که چیرته په دغه اوسنیو حالاتو کې څاروان صاحب چې د دوی په دغو مخالفینو د مشرانو په سرونو باندې پیسې نامونه ایښوول شوي دي، هغه په تور لیست کې شامل دي، نو په دغسې صورت کې امکان نه لري چې هغه دې په جرګه کې ګډون وکوي. د ما په نظر باندې د جرګې له دایرېدلو مخکې یو لړ ګامونه اخیستل په کار دي چې دغه د جرګې د وضعیت د سمولو لپاره چې جرګه یو بشپړه مکمل جرګه دایره کو، دغه لپاره یو لړ ګامونه واخیستل سي مخکې له مخکې تر څو پورې مخالفین وکولای سي چې په جرګه کې برخه واخلي. او کنه دغه سي لکه د سیمې د امن جرګه سي و د هغه هم دغه سي پریکړې وکړي. تاسو ولیدلو سي نږدې وسو کسان د پولې له دواړو غاړو په هغه جرګه کې ګډون درلود، ډېرې ښې ګټورې پریکړې وکړي، مګر تر اوسه پورې هغه پریکړې نه دي عملي شوي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبري شي.
خب، با تشکر از شما و شنونده های شما سوال های بسیار خوبی مطرح کردن. اولا یک ضرب المثل است در پشتو که میگه 100 نفر اگر کشته بشه آخرش همو جرگه است. جرگه در طول تاریخ کشور ما زنده بوده و حال هم زنده است و می حال هم به سری مسائل در کشور ما، یعنی پیش از اینکه به قانون مراجعه شه و به دستگاه عدلی مراجعه شه، میرن اول در جرگه بین خود حل میکنن، باز اگر نشود باز میان به دولت. و بر روی همین اساس است که ما تاکید به برگزاری جرگه به صورت بزرگتر و به صورت کشوری یعنی همگانی داریم و یک جرگه بزرگ عنعنوی را میخواهیم دایر بکنیم. لذا ما سر از این جرگه حساب میکنیم و اگر ایانن کسی حساب نکنم، من فکر میکنم که خیلی با دقت به مسئله پرداخت نکرده. من با نظریاتی که از سوی آقای مومند و تو حدیم با نظریات آقای جوینده موافق نیستم که میگن اثرات جرگه هنوز در مملکت ما، یعنی میگن که بسیار قوی مثل گذشته نیست و فعلا تحت الشعاع قرار گرفته. من فکر میکنم که هنوز میشه که لو جرگه عنعنوی خود به صورت گسترده و مستحکم و به مو شکلی که در گذشته راندازی میشد راندازی بکنیم. البته برای راندازی از پرنسیپا ممکن فرق کرده باشه، اما جرگه را میتونیم ما به مو شکل عنعنوی خود، وقتی یک ملت زنده است و نفس میکشه پس نماینده هم برای جرگه ها و برای مسائل کلان کشوری داره. میایم به سر مسئله ای که چطور لوی جرگه حکومت در نظر داره برگزار بکنه، در حالی که ما فعلا در حد اعلام امی مسئله بودیم، یعنی رئیس جمهور دو روز نمیگذره که از این مسئله اعلام کرده و مردم گفته که لوی جرگه عنعنوی برگزار میشه، هنوز سر پرسیپ ها و راه های برگزاری از او کار بیشتر باید صورت بگیره و فکر میکنم ما در حد کمی از اطلاعات قرار داریم، اما به صورت آنی میشه بگویم که حتما بروی یک پرنسیب شفاف و پذیرفته برای مردم افغانستان ای لوی جرگه برگزار خواهد شد، یعنی مردم خودشان نماینده،
یعنی تحصیل اوریدون کلدی نظر سر هیروی صاحب موافقی است چی وای وای که دی دولت وسلوال مخالفان پر جرگه که برخوانه لرین و جرگه به نتیجه ونه لرین؟
طبیعی است که باید بستر به برگزاری لوی جرگه گذاشته بشه و از قبل کار بشه و این بستر ایجاد بشه و آقای کتوازی کاملا درست و دقیق گفتن که باید اول بستر سازی و زمین سازی بشه تا لوی جرگه به شکلی که هم مردم افغانستان در مجموع حضور داشته باشن، هم نماینده های مخالفین باشه و رای جستجو بشه که به همه پذیرفتنی باشه، یعنی تصامیمی که در جرگه عنعنوی گرفته میشه برای همه پذیرفتنی باشه و مرور اجرا.
پشتانه بله چه ورستی اوریدون که وقت رزا غانم چه دا پشتانه شاغل گلبدخان مومن زواب وی تس فکر که وی که چرت دی دوارو خواه و دی دوارو لورو ترمز دومره دی نظر اختلافی دی سرا سرا کدهشی چه دوارو خواهی پایی و جرگه که سرا یوزایشی؟
چه دا خود آغا خپل شخصی نظر و لکه څنګه چې مخکې ما عرض وکړو چې د قومونو هغه مشري ان هغه جرګه ماران هغه قومي سپینګری مشران چې هغه په افغانستان کې د پولي دی خو هغه خواته یاد خلک وو، که چرته رئیس جمهور دغه سپینګری دغه قومي مشران لاس ته راوړي، زه فکر کوم چې دا مسله ډیره عادي مسله ده او دا به په ډیر ښه ترتیب سره او د حل راووزي او ډیره ښه نتیجه به ورکړي. که چرته دغه قومي سپینګری او دغه مشران بیرته د دولت لاس ته رانه وړي او هغوی لاس کې ونې نسی، هغوی ته احمد قایل نشي، د هغوی ته دغه خپل کم دغه چې د هغوی لاره په وزارت قبایلو کې په دولت په چوکاټ کې تخصیص لاره او هغوی ته هغه ورنه کول شي، نو زه فکر کوم چې دا شی به نتیجه ورنه کوي. که چرته دغه خلک دولت چې کوم ما مخکې ویل چې رئیس صاحب دولت ته هغه مشرانو سپینګیرو تش نوم اورېدلی شکل یې د هغوی نه دی لیدلی، تاسو به د دې زه په ډاګه سره وایم چې وزارت قبایلو ته به شل دېر څلوېښت کسه ګروپ جوړ شو چې دا د پلاني قوم سپینګیري دي، هماغه سپینګیري به کې هم نه خو دلته کټوازی صاحب ناست دی د لویې پکتیا سپینګیري، ما تر اوسه پورې چې کوم زما د پلار نیکه نه پېژانده چې وزیر صاحب محمد خان د لوی جرګې نائب وو، دا هغه وخت نه چې کوم هغه سپینګیري د کورنۍ زه پېژنم، دا هغو خلکو خو ما پکې څوک نه لیدلی، دلته به راغله صرف عادي مسله به وزه د پلاني قوم سپینګیري یم چې حالاً پوښتنه به دې وکړه وروره، سپینګیري به په پکتیا کې ناست و، سپینګیري به په کونړ په ننګرهار کې ناست و، سپینګیري به په قندار او په هلمند کې ناست و، د پولی اخوا خو پرېږده چې توهین شو وول شو وټکول شو، حتی د دې ځای هغه سپینګیري چې په کوم اوله افتدا کې د کرزي صاحب په دوره کې راغله په خدای یقین وکړه که چا ملاقات ته پرېښي، ځکه خو دغه سپینګیرو ته د دغو قومونو مشرانو ته که چرته ونډه ورکول شي کابل ته راغوښتل شي او د دوی نه د دې ټولو ولایتونو د دغه سپینګیرو قومي سپینګیرو مشرانو نه چې په هغوی باندې حساب کېږي په هغوی قومونه ولسونه راټولېږي دغه راغوښتل شي د دې سره کمیسیون دایر شي، نو زه فکر کوم چې دا به ډېره کامیابه نتیجه د ملت لپاره.
جوینده صاحب نظر شما را میخواستیم در این ارتباط، همچنان شنونده ما اشاره آقای عبدالصمد اشاره داشتن به این موضوع که جرگه هایی که از بالا تحمیل میشه نتایج دلخواه را به همراه نمیداشته باشه در مقایسه با جرگه هایی که از پایان سرچشمه میگیره و نشط میگیره و دایر میشه.
ما هم با آقای بادری از شهر کابل گفتن موافق است و همون قسمی که گلبدخان گفتن، واقعا متاسفانه ضوابط در کشور کمتر دیده مدنظر گرفته و زیادتر روابط است و هر کسیم کوشش میکنه شخصیت دلخواه خود باعث نماینده در جرگه معرفی کنه، ولی باز ما در مورد جرگه ها نظر کاملا متفاوت دارم. بیاین تو فکر میکنیم که متاسفانه در دو طرف قبایل در دو طرف خط دوران در دو طرف قبایل قربانی هستند، چه سیاست خاصی به اصطلاح شکلی از محروم ساختن اقوام پشتون از سرانشان و از رهبرانشان در بعضی از پایتخت های بعضی از کشورها با اداره استخبارات مرکزیشان طوری تنظیم میشه که پشتون ها را از رهبریشان محروم بسازه، فاقد رهبری و فاقد زعامت بسازه و جانب دیگه هم مناطق پشتون در فقر و عقب ماندگی اقتصادی نگاه کنند و توانمندی برای زن از پیشان بره که فردا برای حکومت پنجابی هایی که در افغانستان در پاکستان سیاست خارجی پاکستان تنظیم میکنه ایران نقشی نداشته باشن. باز من با این معتقد هستم میگه در جایی که زمین داغ است که آتش میسوزه، بیاین اینطور فکر کنیم که در دو طرف سرحد، اگر در مومند است، اگر در فدی است، اگر در شنوار است، اگر در چکزای است، بارگزای است، در پکتیکا است، در هر جایی که است، متاسفانه مردم قبایل هر دو طرف سرحد در آتش میسوزن. در اینجا باید طوری کار شوه که ما با عقیده ما پیشنهاد ما در جایی است که به عوضی که یک جرگه کلان مثل جرگه عمد که نتیجه نداشت و نتیجهش تطبیق هم نشد، اگر ما بتونیم جرگه های مختلف قبایل دو طرف قبایل سرحد قوم به قوم بگیریم، چون هر دو طرف قربانی است، هر دویشان صدمه میبینن، اینا راه های بیرون رفت، راه های جلوگیری از تلفات مردم و را به خاطر انکشاف اقتصادی یه مناطق کاری صورت بگیره. بیاید همین پیسه که امروز آمریکایی‌ها به پاکستان میتاب به خاطر بازسازی پاکستان، به خاطر امسازی در پاکستان، اگر این پول در مناطق قبایلی آن طرف سرحد در منطقه فتح و سایر مناطق به مصرف برسه، ما مطمئن هستم که مناطق اگر انکشاف اقتصادی شوه، فقر زدایی شوه، بیکاری زدایی شوه، سرکای مار شوه، مکتبای مدرن ایجاد شوه، در عوض مدارس دینی مسجد دستیش اصلاح شوه، زمین های بسیار قوی وجود خواهد داشت که ما بتانیم این مردم رو به طرف صلح بیاریم و بلاخره مردم هر دو طرف قبایلی که در هر منطقه افغانستان زندگی بکنن، اینا میتونن برنامه های مشخصی را به خاطر تامین صلح بیارن که اینا اجازه نتن که مخالفین صلح، آزادی و ترقی هر دو طرف قبایل در اینجا جابجا شوه. اگر این مردم در اینجا سهم بگیرن، ما بتانیم که همکاری قبایلی هر دو طرف سرحد که دو برادر هستن، نمیشته این طرف ماندن، نمیشته اون طرف، اگر ما این علاقه مندی و علایق بایزنا تولی تنظیم کنید که نا خودشان اجازه ند، من با اطمینان گفتم میتونم که مخالفین ایش کاری انجام دارن، ولی متاسفانه نه دولت افغانستان، نه دولت پاکستان، نه جامعه جانی پلان مشخصی به خاطر تغییر انکشاف اقتصادی مردمان دو طرف قبایل پلانای روی دست نگرفته. در جایی که فقر باشه، بیکاری باشه، مکتب نباشه، مدرسه نباشه، خدمات اجتماعی نباشه، چه توقعی شما دارین که قلب و ذهن مردم رو متسخر کنیم اینا رو بیاریم به طرف دولت‌ها و به خاطر تامین صلح؟ بنان به پیشنهاد میس که اولتر ازم باید یک توجه بسیار بزرگ اقتصادی در دو طرف منطقه شود، به خاطر از بین بردن فقر، بیکاری، بی‌سوادی و به خاطر تاسیساتی که مردم بتونن در وجود خود لمس کنن که این تغییر در زندگی ما بده. خود به خود مردم در این منطقه مخالفت میکنن، با جنگ مخالفت میکنن، با اینکه یک ده افراد تروریستای بین ملی در اونجا جابجا شود، زندگی از اینا را از پیشون بگیرد. این موضوع بسیار مهم است که ما اگه بتونیم همکاری های را بین قبایل دو طرف ایجاد کنیم و همکاری ها دوامدار ادامه داشته باشه، بعد از اون میتونیم با زرداشت نظریات قبایل دو طرف سرحد مود به طرف یک لوی جرگه بریم. و لوی جرگه انروی منم فهمید از کجا اومده. درست که لوی جرگه، ولی جرگه در قانون اساسی افغانستان، در لوی جرگه همیشه برنامه ها و پروگرام های طرح میشت از طرف دولت و این لوی جرگه برنامه را یا رد میکنه یا تایید میکنه یا تعدیل میکنه. در چنین حالتی که لوی جرگه هنوز آجندهاش مشخص نیست و برنامه ایش مشخص نیست که به چی منظور ما لوی جرگه داریم، میکنه فکر میکنه که پیش از وقت باشه در این مورد باید کار بیشتر صورت بگیره.
بله ډیر مننه کټواسی صاحب، تاسو دې ملمنو دې اوریدونکو نظرونه واوریدل، که تاسو دې د دوی په نظرونو او پښتنو باندې لن نظر څرګند کړئ.
ما دلته مولوی صاحب پوښتنه کړې و، عزیز متوجه هم چاله کې جواب نکور چې ترغه وخت پورې چې امریکایان له افغانستان نه وتلی، طالبان خبرو ته ناظری او د افغانستان حکومت بیا کله ترغه وخت پورې چې طالبان او د افغانستان اساسي قانون نوی منلای، د طالبان بیا خبرو ته نه، د افغانستان حکومت خبرو ته ناظری دی. ما په نظر باندې مخکې دغه شرایط دواړو خو که د افغانستان د دولت له خوا بیا یا د وسوال مخالفینو طالبانو یا د حزب اسلامي هر څوک چې وسوال مخالفین دي غوله خواوی، دغه په هیڅ صورت باندې نشي کېدای چې دیوی جرګې لپاره لار اواره کې. خه خبره دا ده چې یو ځل خبرو ته کینی دا شرایط و د میز په سر باندې مطرح کې او په هغو باندې بحث وشي. زه مولوی صاحب ته دغه اطمینان ورکوم چې اوس نړیوال چې دغه کوم ځواکونه راغلي دي افغانستان ته هغه په خپل باندې دي ته یو باندې لټوي چې کومه باندې باندې دوی له افغانستان ووځي نو که خبره خدا ده چې په خپل باندې دغه دلته لکه جوینده صاحب سی ول سی وزل کیږو موږ کورونا دی موږ ورانیږي په اقتصادي لحاظ باندې موږ تبای په یعنی په دې ځوندانه په ټولو ډګرونو کې اته مول موږ څنګه داسې یو سیمه جوړیږي د کرک له دواړو خواو سی دغه بیا د تاریخ په وګدو کې موږ خوانی حالت متانه راورسو کني پرمختګ خو دې موږ پرېږده دغه مسولیت افغانانو د کاغه وسلوال مخالفین دي او کا د دولت خوا ده پرېږده خارجانه څه کوي سی هغه موږ تاسو مملکت را جوړوي یا دلته سول راولي یا نه راولي دغه کور خو دې موږ دي موږ دي مسولیت لرو سی موږ څنګه وکولای سو سی سول راولو دا خبره ده دې هغه باندې سی مثلا وسغه جوړښتونه دې موږ لمنځ تللې دي هغه خوانی سیستم یا هغه مشران موږ نه لرو مشران موږ څاروان صاحب دې باندې پیګو دا ټول سی دغه ټولنی جاړي کی سی تغیر کوي دغه هر څه متغیر ورسره کوي کچیر ته موږ بیرته مغه خوانی حالت موږ مستنی دغه دې ما په نظر باندې ناممکنه خبره ده خو ښه خبره دا و چې موږ پرمختګ کړای وای له بده مرغه موږ په هغه وخت کې په تیرو کلونو کې په پښتنو کې د تعلیم کچه ټیټه و موږ ټولنیز جوړښت هم داسې جوړښت و چې موږ د خپل قوم پښتنو په خپل باندې ساتلی وو اوس له بده مرغه سی هغه زیانمن سو رښتیا خبره ده چې قومي مشران وزل کیږي او تر څو پورې سی قومي مشرانو ته د دولت لخوا دوی په مالي او معنوي لحاظ باندې نسی پیاوړي مضبوط نسی دوی ونه توانیږي اوس یو قومي مشر د یو چا په مخالفت کې یو خبره اته نسی کولای تر څو پورې سی دوی پیاوړي نسی دوی په پښو نه درېږي دوی ملاتړ نه و چې دوی مایه نسی داسې تاس په نامه باندې نه سیاسي خبرې کیږي تر هغه پورې هغه رښتینی سپینګیري رښتینی مشران د قومونو نسی را مخ میدان ته کېدای هغه میدان ته نه راځي هغه اوس په کورونو باندې ناستې نو ښه خبره دا ده چې دولت مومن صاحب ډېر ښو خبرو ته اشاره وکړه دي موږ دولت مکلف ته اته دا خو شاته ډېر ګرځو اوس خو وخت غومره نشته په اوسنیو حالاتو کې مغه پښتانه متل کوي چې مای سیار وخله اوبه راوتل بیا هم تازه ده که اوس هم دی دغه ته متوجه سي زه ګومان کوم چې د سولې په راوستلو کې هغه ګټور ثابتېدای
شي تشکر میکنیم از شما
از هفت تا هفت هفت روزه هفته
رادیو آزادی
دی بسم الله صاحب نظر خو مثبت نظر ده بسم الله صاحب ته په احترام سره دغه کانفرنس کوم دی خارجانو له خوا راغوښتل کیږي د افغانستان د مسالې د پاړه باندې د افغانستان د لانجې د لارو د پیدا کولو لپاره هغه یو نړیوال کانفرنس ته په خا دوی بسم الله صاحب بیاي سي د بندي پریکړو هغه نیمګړتیا به سي هغه د دغه کانفرنس کې بشپړ سي نو دلته خو بیا دغه مغوښتنه کیږي چې موږ یو لوی هغه سي لرو د بند په پریکړو باندې نیوکه هغه نیوکه دا ده چې په برینو بند په پریکړو کې ټولو افغاني ښکېلو خواو ته برخه ورنه کړسو ډېری کمې ډلې یا یوه ډله یا دوه ډلې یا درې ډلې مطرح ډلې نورې پاتې شوې او هغوی په مخالفت کې ودرېدل نو که چېرته دغه کانفرنس په افغانستانه د باندې بل چیرې جوړېږي نړیوالې جوړوي او په هغو کې بیا خو دغه نیمګړتیاوې به وي دا اوسنی د افغانستان په دولت کې شاملې کومې خواوې چې دي دغه به ورځي د بند په کانفرنس د اوسني کانفرنس کې راتلونکي کانفرنس کې به هم دغه بیا برخه اخلي نو زما په نظر باندې هغه بیا ګټور نه شي ثابتې دا چې ټولې خواوې ګډون پکې ونه کې ښه خبره دا ده تر ټولو سي د دوی نظر ښه نظر ده مګر مخکې له دې چې هر کانفرنس کې جوړیږي یا لوی جرګه جوړیږي د لوی جرګې لپاره لکه مخکې سي ټولو دوستانو په دې باندې اتفاق درلود چې حالات ورته برابر سي سي دغه د جګړې ټول ښکېلې خواوې وکولای سي دې ته چمتو کړای سي چې هغه په دغه موقع کې برخه واخلي جرګه کې برخه واخلي په دغه ناسته کې برخه واخلي نو هغه پریکړه چې بیا اوسې هغه به هر لورې به هغه خپل خوا تضمین کوي چې هغه د پریکړو عملي کولو ته به غاړه ږدي او که چېرته دغه چې اوس هغه کانفرنس بیا اوسي نو کانفرنس کې مثلا طالبانو د افغانستان وسلوال مخالفینو هغه موږ اروپا ته چېرته تلای سي څنګه کېدای سي چې هغه ګډون پکې وکړي او چې ګډون نه پکې وکړي نو خو بیا د بندې دی کنفرانس خوندی او نیمگر کنفرانس.
نظر و سوال آقای ولی محمد شروع میکنیم به آقای سیامک هروی میریم. آقای هروی شما در ارتباط به می ازارات آقای ولی محمد چی میگین؟ نام میگن که از یک سو تا هنوز با طالبا حکومت افغانستان مستقیما ارتباط برقرار نکرده یا در تماس نبوده، مذاکره نداشته. در این حال اینا فشار پاکستان بر رهبری طالبا که گفته میشه در پاکستان است مهم میدانم در برقراری امنیت در کل در افغانستان، نظرتان رو میخواستیم در ارتباط.
خب آقای ولی محمد نظر خود داشتن تا حد به مسائلی که اشاره کردن حق به جانب بودن. یک تعداد از کسایی هستند که در افغانستان نمیخواین جنگ ختم شود و یک کسایی که نمیخواین جنگ ختم شود با جنگ یارمش از بین برد با مبارزه قوی و هماهنگی بین افغانستان و پاکستان که یا تقریبا مشکل منطقوی برای ما شدن. البته یک تعداد هستند که علاقمند صلح در افغانستان هستند، دولت در گذشته با یا مذاکرات داشته یا هم مذاکرات داره. البته بار ما از این مذاکرات یادم کرده، مردم افغانستان در جریان هستند، در این راستا ما را پادشاه عربستان سعودی کمک میکنه و ما تلاش هایی که از طریق خادمین حرمین شریفین آغاز شده خواهان تشدید از این اقدامات هستیم و جانب دیگه خودمان فعالتر در زمین عمل خواهیم کرد تا بتانیم آن دست کسایی که واقعا وابستگی خارجی ندارند و میخواین مناطقشان از بازسازی امنیت و خودکفایی و رشد اقتصادی برخوردار بشه و در منطقهشان حداقل دیگه خونی نریزه، ما از یا استقبال میکنیم و یا ویاره به دعوت خواهیم کرد تا به جرگه های ما اشتراک بکنن، به مذاکرات صلح ما اشتراک بکنن، با هم گفتگو داشته باشیم تا راه حل مسالمت‌آمیز به قضیه داشته باشیم. اما یک عده هستند که متاسفانه وابسته هستند به استخبارات خارج، پول از اونها میگیرن و یا جنگ برایشان به یک بزنس تبدیل شده و یا از جنگ عاید تجارتی دارن، یعنی درآمد دارن.
هروی صاحب طبیعی است یا نمیخوان زین مشاوریدون کم وای زین خلق داسې پښتنه کوي په ځلونو د آزادی رادیو تاوریدونکو داسې ټلیفونونه کړی دی، ویلي دي چې تر څو د طالبانو د مشرانو لپاره اعلان شوي جایزې دي هغوی په سر چې کومې جایزې ښودل شوي دي هغه ختمې شوي نه وي، د هغوی له تور لیست نه وي ایستل شوي او له هغوی د هغوی له اصلي مشرانو سره خبرې نه وي شوي، تر هغو وایي نه جرګه او نه هم خبرې نتیجه ورکوي. آیا د داسې شي یو امکان هم شته چې یو وخت همدا مسله حل شي؟
خب مسئله ما در اول صحبت های خودم اشاره به این کردم که دولت افغانستان آغاز کرده گفتگو رو با جامعه جهانی و خصوصا ملل متحد که لیست نام بعضی از افراد از لیست سیاه حذف بکنن. البته ما در راستا کار میکنیم، ان شاء الله امو بستر ایجاد میکنیم تا مخالفین حکومت و آن دست طالبا که میخوان از مسئله از روی مسالمت آمیز حل بشه به جرگه عنعنوی ما اشتراک بکنن. در این راستا فعالیت ما انشالله آیست آیست به اطلاع از طریق رسانه به اطلاع مردم خواهد رسید. اما یک مسئله دیگر هم باید متوجه بکنیم که اگر ما تلاش های در این زمینه نداشته باشیم، همونطور دست به روی هم بشینیم تا جامعه جهانی که به افغانستان آمده با این جنگجوها می جنگه و وار از بین می بره، طبیعی است که راه به جایی نمیگذره. دولت افغانستان میخواد نقش فعالتری در این زمینه داشته باشه. طبیعی است که همسایه های ما جامعه جهانی ما را میتونن در این راستا کمک بکنن. یک مسئله دیگه هم هست که من بارها به ذهنم بود که میخواستم بگویم ولی حال ناگزیر است این مسئله را یاد بکنم. اگر واقعا بعضی از کسا و رهبرای طالبان یک تعداد بخوان دیگه به افغانستان سوله باشه و جنگ ده باشه، همیشه مثلا از طریق تلویزیون اعلان میکنن که ما آماده هستیم، از طریق رادیو اعلان میکنن که ما آماده هستیم برای افغانستان و دیگه جنگ نکنه. این است که ما به یک هدف بسیار بزرگ دست پیدا میکنیم به صورت آنی و این بدون تلاش های هست که مثلا جریان پیدا میکنه یا جریان داشته باشه. ولی این وقت این مسائل نمیشه وقت کسی تلاش به این نداره از طرف مقابل که در افغانستان صلح باشه و اکثر با حمله اینطوری و ماین کنار جاده میخوان افغانستان گویا به زعم خودشان به صلح برسونن. این خود طبیعی است که راه به جایی نمیبره و دولت افغانستان تلاش میکنه تا اون را قناعت بده، تا اون را متقاعد بسازه که نه اینطوری راه به جای میبره و نه به مکانار جادی. به جز از اینکه تلفات ملکی داشته باشه، مردم بیچاره کشته باشن، مکتبای ما ویران بشه و همینطور ما عقب افتاده بریم و همینطور ما متهم به فساد اداری باشیم، متهم به یک حکومت ضعیف باشیم، از تمام دول جهان ما عقب مانده تر باشیم و تا برای تداوی به دیگه جا بریم. ما متاسفانه اینا رو باید آهسته آهسته قناعت بدیم از طریق گفتگو و تا امکان از طریق مثلا جرگای کوم دار.
بله کټوازه سپتاسی یا مومن سپتاسی دی ولی محمد صاحب دی نظر په حق لڅ نظر لري. دا نظر دی جنو امریکایي پوزي چارواکو هم ورکړی دی، ویلی دی چې وسلوال طالبان به تر هغه خبرو ته وروغ تقاړه کشي نشتی ترڅو چې په هغه باندې سخت پوزي فشار نیوي راغلی، او تر کله چې په دوی باندې فشار راغی دوی بیا کېدی شي چې روغ او منی، او ترڅو چې دوی ځان په قوی دریس کې ویني تر هغه پورې امکان نه لري چې دوی روغ جوړ او منی. تاسو له دې نظر سره تاسو هدا پر موافق یاست؟
زه خپل باندې دی امریکایانو یا دی لویدیز دا نظر چې دوی غواړي چې لمړی په طالبانو باندې نظامی فشار زیات شي، یعنی دوی په نظامی ډګر کې کمزوري شي، دوی به وغواړي چې د سیاسي حل لارې چارې وسنجوي، په هغه باندې غور وکړي. تر ټولو لوی سوال دغه ده چې همدغه د کله د ناټو عمومي قومندان او کله د امریکا د دفاع وزیر اعلان کوي چې د طالبانو راتلونکي حملې به ډېرې شدیدې وي او په راتلونکي کال کې به طالبان دغسې حملې کوي او د طالبانو توان دومره زیات او موږ دومره کمزوري وي. په دې باندې دغه ټوله نړۍ او افغانان اوس پوهېدلی دي چې د دوی توان د طالبانو د توان په مقایسه باندې څنګه ده. نو داسې له خلکو سره دغسې شکونه پیدا شوي دي چې د افغانستان د مسالې د حل لپاره نړیواله ټولنه هم لکه چې رښتونې نه ده. دوی ملایوی خواب لدغه لور دی جنگیږي او لبل پلوه دغه مقابل لور ته هم دغه سی او روحیه ورکوي چې هغه له جنگ لاس وانخلی. د ما په نظر باندې درسته خبره ده چې جګړه چې کله د دوو لورو ترمنځ سره ونکلي هلته خلک وزل کیږي، مګر تاسو پیږئ چې یوه مشهوره مقوله ده چې جګړه په خپل باندې یوه معادله ده، او ایوه معادله دی باندې معادله دی حال سبب نشي کېدای. دی معادله دی حال لپاره به یو فرمول سنجول کیږي، فرمول به سیاسي فرمول وي، تر څو پورې سیاسي فرمول باندې غور ونیسي تر هغه پورې به همدغه سي جګړه روانه وي، او په مخالفت کې بیا په دغه سي یو یواد کې لکه په افغانستان کې سي وګړو زیاته برخه یې للیک الوسته محروم دي، دلته هر څوک په هر ډول تبلیغاتو باندې خپل ملګري او دوستان او پلویان موندل سی، نو تاسو فکر وکوي چې د جګړې لالارې به موږ څنګه وکولای شو چې دغه لوی هیواد کې امنیت راولو. ښه خبره دغه ده چې د جرګو لالارې د خبرو لالارې دغه سي په هر طریقه باندې کېږي، له مخالفینو سره خبرې وسي، او کچیرته بیا هغه په هیڅ ډول باندې د خبرو ته څوک ناظریږي، دغه کدي افغانستان د دولت په خوا کې نیمګړتیاوي وي او یا د مخالفینو په خوا کې نیمګړتیاوي وي، لیک تر لیکه د افغانستان عامو خلکو ته خو دغه یو ذهنیت پیدا کیږي چې کوم لوری دغه تناظریږي چې هغه خبرې وکړي، یعنی دغه لوری په مقابل کې خو دغه د خلکو ذهنیت بیا بدلیږي چې دغه لوری خبرو تناظریږي. د دې لپاره د تاسو وخت نه نیسم، مګر مومن صاحب ته په ډیر احترام سره مومن صاحب وویل چې دغه د شورا وکیلان چې دغه د دولت په چوپړ کې دي، نو شورا په خپل باندې تاسو ته معلومه ده چې شورا مقننه قوه د دولت یو برخه ده، د افغانستان د دولت د خپل د غدرو مقوه څخه جوړ شوی ده، یوه قوه مقننه قوه ده او ډیره مهمه قوه ده. نو دغه کچیر ته دولت په چوپړ کې نشي او د دولت په مخالفت کې سي په افغانستان کې به نور هم ګډوډي رامنځته شي. دا یو خبره ده. بل خبره دا ده چې مونږ رښتیا سي د دوی د نظر زه تایید کوم چې مونږ ډیر سپینګری ډیر مشران ښه تکړه مشران مونږ په سیمو کې لرو، په کلیو کې لرو، په بانډو کې لرو، دا سي هغه په انتخابات تو کې نه دي کاندید سی وی مغو به ستونزې درلودي نه به سوای کولای، نو اوس دغه مګر هغه څوک چې دلته ملي شورا ته راغلي دي لږ تر لږه زه ګمان کوم چې هغه تر یوې اندازې پورې به د ولس نمایندګي کوي او دا چې دوی هغه خپلو سیمو ته نسي تلای خپلو کلیو ته نسي تلای په کلیو کې امنیتي وضعیت داسې خراب ده هغه دوی بیا اشاره ورته وکړه هغه د موکلانو کار نه ده هغه د افغانستان د امنیتي قواو کار ده چې هلته د امنیت وضع سمه کړي چې وکیل کلي ته ولاړ شي په هر صورت وضعیت عمرم نه ده خراب زه دا اوس څو ورځې مخکې زه کلي ته تللی وم مومن صاحب هلته په کلي کې وم په ولسوالۍ کې وم څو ورځې مې تېرې کړې په کلي کې دومره زیات خطرناک هغه هم نه اوسي هغوی بس ملا راپسې تړلې اوسي وکیل راغلی ده او دا له منځه یوس دغسې نه اوسوي د بسمل صاحب د بسمل صاحب بېرته وویلو چې ځینې خلک یې د بن کانفرانس ته له کومو ځایو له کوم کلابه یا له کومو کومو ځایو بن ته ورسولو نو اوس د ملا عمر اخوند او حکمتیار صاحب هم له هغه ځایه بن ته ورسوي نو که چېرته موږ په دغه باندې مطمئن اوسو چې دوی بن ته رسولی شي نو ښه خبره خو دا ده بن ته موږ څه اړتیا لرو تر څو پورې به دغه د موږ فیصلې د پردیو او په پردیو کورونو کې کېږي د ما نظر باندې دلته بیا خو ګوره د موږ دغه افغاني او پښتني غیرت ته دا خو زه دغه نظر سره مخالف یم که چیرته د غمر توان موجود وي سه کولای شي بنت یې ورسو ولی کابل ته نه را رسو کابل سي د ټول افغانانو ګټ کور د کابل کې دلته ټول هغه مخالف خواوې ټول کې له خواوې سي په جګړه کې وسکیل دي دغه سره کینی خبرې کوي او زه دی غیر ورځ په یله باندې یم سي ټول دلته لکوسي هغه په خواني جګړې وي او دی غوډن جګړه ترمنځ جګړه روان وي اوس په یو میزبان دی تر یو څترلاندې په شورا کې په وزارتو کې سره ناست دی یو خبره ده خدای دې وکړي پر اتلونکو کې بل دغه د خارجي ځواکونو لوټلو سره کوي موږ هغه کوو دغه خبره غوټه کوو په دې کې دغه څو اوریدونکو چې پښتني وکی ګور عزیزانو له هغه وخت سي شوروي اتحاد پوزونه د پخواني شوروي البته له افغانستان ووتلو نو بیا ملګره په دې خوا باندې په افغانستان کې خو بیا خارجي ځواکونه نه وو مګر د افغانانو ترمنځ جګړې روانې وي کله سي دي ډاکټر نجيب الله حکومت سقوط وکاو لاغه ورسته بیا د مجاهدین قدرت ورسیدل په افغانستان کې د مجاهدین حکومت رامنځته ټول مجاهدین والته بیا هم کوم خارجي ځواک دلته نو بیا له بده مرغه سي دي دوه افغانانو ترمنځ یو په بل باندې دغه جګړې دغه سره روان و دغه سروان سره مهمه خبره د شورته متوجي وسو نو کچیر ته په دغه حالاتو کې خدای دې نه کوي بیا د افغانانو ترمنځ که دغه چانس موږ افغانانو لا سوار کو بیا د افغانانو ترمنځ د دې څوک تضمین کوي چې د افغانانو ترمنځ بیا دغه جګړه نه رامته دي ځکه خارجي ځواک بنوي د خارجي قوتونه خو نو مګر د افغانانو ترمنځ جګړه روان وي نو ښه خبره ده چې موږ هیڅ کله په خارجي قوتو ځواکونو باندې اتکاونو کو په خپل افغانان وزل کې د افغانانو کوړته باګي او هر افغان په دې کې کړي افغانستان په دولت کې دا یا په مخالفو صفونو کې ولاړ دي تاریخ په وړاندې او د افغانستان د ولس په وړاندې باندې دا مسولیت لري چې د سولې او د امن لپاره کار وکړي
بله ډیر زیات مننه
شکر خب آقای هروی شما در ارتباط به مذاکراتی که به میانجیگری عربستان سعودی میان حکومت افغانستان و طالبان پیش میره اشاره داشتین تا چه حد عربستان سعودی به رهبری طالبان نفوذ داره و میتونه که مسائل مطرح بحث در مذاکرات بالای اونا بقبولانه یا افراد از رهبری طالبان را در این مذاکرات فرا بخوانه و اونا را شریک بسازه در این صحبت ها و تماس هایی که صورت میگیره؟
خب از چند جهت به ما نقش عربستان سعودی میتونه در اولویت قرار داشته باشه و مهم باشه. اولی که عربستان سعودی پیوسته برای مسلمان ها یک مکان بسیار با اعتبار و مهم و مقدس و ضمناً رهبری عربستان سعودی نقش مهمی در جهان اسلام بازی کرده و میشه میتونه نقش مثبت و سازنده داشته باشه. به همین لحاظ ما تقریبا از 3 سال به طرف تلاش های ما با فرستادن نامه از سوی رئیس جمهور برای خادمین حرمین شریفین بود که وا استقبال کردن و ابراز آمادگی کردن که در این راستا همکار باشن با ما. ما سر نقش پادشاه عربستان سعودی حساب میکنیم و امیدوار هستیم که این نقش برای ما را کمک بکنه به دستاوردهای مهمی در راه رسیدن به صلح و ثبات در کشور.
راپورت زمر قضاوت ستاسو.
روی صاحب دیدی اوریدون کو په نظرونو استاسو تبصره سره
تشکر. هرچند از بسیاری شنوندگان تماس گیرنده‌های شما تقریبا ما قسمت‌های آخر حرفایشان رو شنیدیم، ولی چیزهایی که شنیدیم مکمل از طرف آقای محمد عظیم بود، از طرف یک دوستای ما از پکتیا بود، دوی نفر اخیری که صحبت کردن اسمشان یادم رفت. به جواب
اسم خواه البته نگفتن.
من فکر میکنم آقای محمد عظیم از آلمان که صحبت میکردن، باید خدمتشان عرض بکنم که از آلمان صحبت کردن خیلی راحت است و تقریبا نمیتون آدم دقیق از آنچه در افغانستان اتفاق میفته داوری بکنه. مسائلی که در افغانستان سر رای ماست یا ما به او دست گریبان هستیم بسیار مسائل جدی است، مسائل تامین صلح و قطع خونریزی است و بزی مسائل نمیشه در حد شعارگونه گپ بزنیم و به شعار بپردازیم. صرف با مسائل اقدامات عملی میتونیم ما دست پیدا بکنیم به صلح و امنیت و افغانستان. مسائلی که ایشان یاد کردن که گذشته چی کرد، کی چی کرد و چی شد، این همه مسائل گذشته است و اگر یک بار دیگه ما اوار پس دامن بزنیم و مسائل قومی سمت و سود در افغانستان پس زنده بکنیم، من فکر میکنم افغانستان باز به جهنم مثل ما گذشته که ایشان گفتن ما در اینجا حضور داشتیم به ما قسم تبدیل خواهد شد. 8 سال است که حکومت افغانستان تلاش میکنه وحدت ملی، برادری و اخوت ایجاد بکنه و آقای کرزی در این راستا دستاوردهای بزرگی هم داشتن و حداقل اگر جنگ که از بیرون بابا تعمیل شده، ما جنگ داخلی توسط امور رهبرا و تنظیمایی که ایشان از او یاد میکردن نداشتیم، یا حداقل یک دیگر را میپذیرن و کنار هم حتی در مجالس میشینن، در اجتماعات حاضر میشن و به نوعی به خاطر افغانستان گاهی پیشنهادات دارن، طرحهای دارن. بسیاری از یوها تا خود کاندید میکنن که از طریق مثلا رای گیری بتونن به قدرت برسن. دیگه گپ از توفنگ، مرمی و توپ و تانک نیست. ای به ما یک پیشرفت بزرگ است و آقای عظیم خود از این مسائل نو افغانستان آگاه بسازن و فکر میکنم گذشته را هر قدر یا تکرار بکنن به جز از اینکه ذهن خودشان نارام باشه، ملت نارام باشه و ما فقط میخوایم آینده نگری داشته باشیم، آینده را چگونه ما بتانیم صلح و ثبات به مردم افغانستان خود تامین بکنیم.
اتک صاحب چی تلفن کرده و ویلی چی دا مسئله داخلی نده، دا اصلا و تحمیل شوی ده و دل خارج سر اړل لري، نو کله چی و مسئله خارجی اړخ ولري ده غیل پر لوی جرگه گتن لري.
خب خارجی که در افغانستان حضور دارن و طرح و پیشنهادات خود دارن، مثلا چند روز پیش شما تقریبا چند روز پیش هم نبود که همین دیروز پری روز بود که آقای گوردن بران سر مسائل نظامی افغانستان میخواست که یک کنفرانس نوی برگزار بشه. این واضح تر همکارای بین المللی ماست، مثلا دیگه کشورهای هستن که میخوان در رابطه با بازسازی افغانستان یک کنفرانس نوی ایجاد بشه، خود افغانستان هم تلاش داره یک کنفرانس نوی ایجاد بشه. اما اگر مسئله جرگه عنعنوی را شما به خاطر داشته باشین، از سوی آقای کرزی رئیس جمهور منتخب افغانستان اعلام شد، خارجی‌ها را عنوان نکردند. رئیس جمهور اسلامی افغانستان میخواه که در افغانستان جرگه عنعنوی برگزار بشه و در او افغان‌ها اشتراک بکنند، افغان‌ها نظریات خود ارائه بکنند، در او هیچ داخلی جای نداره و اشتراک هم نخواهد کرد. شنونده دیگه که داشتن شما اخیرا صحبت میکرد، او میگفت که حکومت افغانستان گویا در افغانستان حالا 3 گروه است، حکومت مردم افغانستان نیست. ما به جواب ایشان باید بگویم که سخت اشتباه میکنی عزیز دل، افغانستان در افغانستان حکومت مردم افغانستان است، به اساس رأی مردم افغانستان انتخاب شده و در حکومت هم همه مردم افغانستان که حضور دارن، به هیچ سمت شما نمیبینین یک خارجی حضور داشته باشه، مردم افغانستان هستن که حکومت افغانستان تشکیل میدن و می حکومت آینه افغانستان است. در این آینه همه مردم افغانستان باید خود ببینن چی هر قوم و ملیتی که هستن باید خود ببینن.